په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدکوونکو روزل له انتحار او انفجار پرته بل نتیجه نسی لرلی. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع وکړي. میرمن امیری دا خبره تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه تیر ماښام د ځینو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته روژه ماتی برابر کړی وو او هلته د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو بحث کړی چې په خبره یې پر ګڼو مسایلو د نظر توافق موجود وو. میرمن امیری وایي له تعلیم او کاره د ښځو او نجونو د محرومولو پالیسي د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې نه ده لیدل سوی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړ مشپه د کابل په چمتله کې د ماین په چاودنې کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه سوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بودخا کې هم د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښول سوي وو چې دغه ماینونه کشف او شن کړای سوي دي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون په خپل ټویټر کې دغه خبرونه ورکړي دي. برښنا شرکت وایي چې د دوی تخنیکی کارکونکو د جنوبی سالنګ په تغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوو ویجاړو سویو پایو برښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول سوي وي. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د عراق د شمالي ښار اربیل د تیلو چرنځای ته نږدې شپږ میزایل لګیدلې دي. د کوردستان د ټروریزم د چارواکو تیره شپه په یو بیان کې دغه خبر ورکړی. دغه توغندي له نینوه ولایت څخه توغول سوي او د کی ای آر په نوم چرنځای ته نږدې لګیدلي. چارواکو چا ته د زیان او شتو په اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. وروسته له هغې چې د روسیې یوې الوتکې د ډنمارک او سویډن له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه، دواړو هیوادونو پرون ویل چې اوس د روسیې سفیران احضاروي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي د روسیې الوتکه تیره جمعه د سویډن هوایي حریم ته تر داخلېدو مخکې د ډنمارک هوایي حریم ته ننوتله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جاپا کوفود پرون یکشنبه پر ټویټر لیکلي د روسیې سفیر د شنبه د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په سټاکهولم کې به د روسیې سفیر احضار کړي. وروسته له هغې چې روسیې څه باندې دوه میاشتې مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، په سویډن او د هغه په ګاونډي هیواد فنلند کې په ناټو تړون کې د غړیتوب په باب بحثونه تاوده سول. خو روسیې دغو دوه هیوادونو ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. ډنمارک د ناټو غړی هیواد دی. نن دوشنبه سهار وختي د روسیې د جنوب په بلګرود سیمه کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده دوه چاودنې وسوې. د سیمې والي ویاچسلاب گلادکوف په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې په دغو چاودنو کې چاته ځاني یا هم مالی زیان نه دی اوښتی. د دې خبرونه دراپرونو برخه ته ورزو. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا خبره د کوچني اختر په مناسبت تیر شپه په خپله وینا کې وکړه. هغه د افغانستان اوسنی شرایط خورا خطرناک وبلل او وی ویل چې باید پر ملي اجماع له سره خبرې وسی. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د افغانستان د پرزول شوی جمهوری دولت رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې په اوسنیو واکمنانو توندنی وکړي. ښاغلی غنی د کابل، کندز او مزار شریف ورستۍ خنړیو بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د دې خبره له همدغه ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي بل څه نتیجه نشي لرلی.
څوک چې نور ته کیندي اکثرا خپل په څلويږي. د انفجار او د انتحار مکتب که خلق روزل برتا ده استادان مقابل که استعمالی گی او دا لړۍ دوام پیدا کی. لاره ده وطلو چاودنه او بریدونه ندی سیاسی جوار فکر او لاره ده حل او ده خلق زوند بانده اجماع پکرده.
د طالبان حکومت بیا تر دغو بریدونو وروسته ادعا کړي چې د امنیت په نیولو برلاسی دي او د وروستیو بریدونو عاملین به هم ژر ونیسي. پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی په خپل بیگانه وینا کې هم دراس اوسنی واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او وی ویل چې په دې باندې مخته نشي تللی.
قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانع کولای نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې او غږیږو او د لارې یو نقشې ته راسو چې د یو هوسا آباد آزاد او بېطرف افغانستان موخې ته ورسیږو او څنګه پول ملا وتړو چې آبادۍ او ځوان ته کار وکړو نه بربادۍ او مرګ ته.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د جمهوري نظام په پرزیدو سره محمد اشرف غنی له کابله وتلو ته اړ شو او تر دې دمه په متحده عرب اماراتو کې میشت دی. طالبانو که څه هم سمدستي د اشرف غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې د دوی اوسنی حکومت چارسمبالی یا سرپرست دی، خو بیا هم دوی ټولو ته پکې ځای ورکړی. د افغانستان بشري ناورین چې د میلیونونو کسانو لوږه یې په سر کې ده، د اشرف غنی د اخترېزې وینا بله موضوع وه چې د پرې خواشیني وښوده.
لنډمهال دا ضرور ده چې انسانی مرسته منسجم سي او په عادلانه توګه وویشل سي، اما اصلي لاره موږ خپله په پښو درېدل دي او د موږ عظیم بشري او طبیعي پانګونه سمه توګه استفاده او ګټه پورته کول پکار دي. په دې برخو کې معلوم دار زه نظریې لرم، اما ما تګلاره همیشه داده چې ولس سره باید مشوره وسي، ځکه د افغانانو جمعي عقل له فردي عقل نه اوچت ده.
ښاغلي غني ونه ویل چې څه ډول نظریې لري او په څه شکل یې د طالبانو له حکومت سره شریکوي څو له اوسني سخت بشري حالت په وتلو کې اغیزمن تمام شي. تر دې مخکې که څه هم رد شوي، خو داسې اوازې وي چې ښاغلي غني بیرته افغانستان ته ستنیږي او د اوسني بحران په مدیریت کې به مرسته وکړي. ښاغلي غني د خپلو خبرو یوه عمده برخه په افغانستان کې تعلیم او لوړ زده کړو ته ځانګړې کړې وه او ټینګار یې درلود چې باید د زده کړو زمینه ټولو ته برابره شي.
آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم د پاره چین ته لاړ سه چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه؟ له ښې مرغې نه نن اسلامي هیوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي، او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کو.
د طالبانو حکومت له واک ته رسیدو رئیس یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او وایي چې په دې اړه لا هم بحث روان دی چې څنګه د دوی په خبره د نجونو د تعلیم لپاره ښه او شرعي فضا برابره شي. په دې برخه کې طالبان تر سخت نړیوال فشار لاندې هم دي، خو لا یې پرله پسې غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې. ومردل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د کوچنی اختر په مناسبت په خپل صوتي وینا کې دا خبره وکړه. هغه په خپلو خبرو کې یو بیا د وی اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې اړه مې د لوی کندهار ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا څخه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داخلي سیمه ییز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې څومره بریالۍ وې.
متاسفانه د جمهوریت په دوره کې د شهر او د کلی د اطرافو د خلکو سره زیاته فاصله موجوده و، ډیره توجه پر اطرافو پر محلي اداره او پر محلي ولسوالۍ او پر کلو پر باندو باندې نه کېدله. زیاته ستونزه په دغه کې و چې یو ملي اجماع نسبه رامنځته شو. پر مثال موږ تاسو ګورو په مرکزی شهرو کې ولسونه که هر څومره زیات هم وي، خو زیاته حصہ د ولسوالۍ څخه دي چې هغه ته هیڅ نه و برخه نه ورکول سوي. اساسي مشکل هم همدا او پر دې چې کمی کړی را څرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نسی.
تیر حکومت د سولې په مسله کې څه فکر کوي چې بریالی روان وو که زیات مسائل پټ روان و چې ولس ور باندې اصلا نو خبر؟
زیات مسائل پنهان و، حتی حکومت هم په دې موضوع کې زیاته برخه کې نو په جریان کې. د تیر جمهوریت مشران تر زیاته وخت نه په جریان کې. خلیلزاد او د طالبانو مشرانو سره په تماس کې و، حکومت هم د پردې تر شا ساتل شوی و، خو حکومت هم څه ستونزې او خلاوې درلودلې. په حکومت کې یو شمېر اشخاص غوښتل چې سوله د طالبانو سره ورسیږي، خو یو شمېر اشخاص بیا نه غوښتل چې د سولې پروسه کامیاب سی.
یو مسله چې د خلکو له تبصرو څرګندېږي هغه دا ده چې خلک غواړي پوه سي چې تیر حکومت څنګه سقوط سو، چا په دې مسله کې لاس درلودی او د چا د خوا فشارونه و. څه فکر کوي چې غنی ولې دې مسلې ته اصلا په خپلو دغو ویناو کې اشاره نه کوي؟
دا به تاریخ ټوله ثابت کړي د هغه رئیس جمهور یا به د رئیس جمهور ته هغه نږدې افراد چې د سولې په پروزه کې مهم ونډ درلودل، او د یو حکومت سقوط په اړه باندې د حکومت سقوط او د سولې د خبرو د ناکامه کېدو علت عدم مدیریت و، د مدیریت ضعف و، او د غربي او د نړیوالو یو دم د افغان حکومت سره د مرستو او لاسنیوي او همکاریو نشتون وو. زموږ تاسو حکومت د افغانستان حکومت په دې ټول پوهیږو چې تقریبا 50% او 70% اله زیات اتکا پر خارجو مرستو، پر خارجي تجهیزاتو، خصوصا پر غرب وو. د هغو مرستو د غربیانو قطعه د مرستو د یوازینی اساسي علتونه وو او عدم مدیریت.
او پلانډو کې کراته وایست چې اوس ولس څه تمه لري لو خوانی ولس مشر اشرف غنی او دغه راز نورو مطرا سیاستوالو څخه چې د اوسنی بحران د حل لپاره دوی باید څه وکړي؟
ولس خو وس د دوه جهان تر ما بنځي. ولس هغه اشخاص چې د جمهوریت مخکنی اشخاص و، ولس د وغو په اړه زیات به باور دی. دا فکر کوي ولس چې هغه په خارجي تیاره کې راغلی او په خارجي تیاره کې ولاړل بیرته، او پاتې شو د طالب په اړه باندې، د طالبانو په اړه باندې ولس وس ډیر انحصار دی. مشکل په دې کې دی چې وس ولس د امارت څخه داسې غوښتنې لري لکه د مکاتب په اړه، د بهنتونو په اړه، د بیان د ازادي په اړه، د بشر د حقوق په اړه، د کار هو د حقوق په اړه باندې دا هغه غشتنی دي چې ولس د طالبانو څخه لري. په دانه میاشت خود طالبانو حکومت په دې نه دي توانی دلی چې دا غشتنو ته جواب وایو. راتلونکي کې وګورو.
د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر عطا و چې د پخوانی ولس مشر محمد اشرف غنی د تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر را سره شریکا و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیلسوي کوچني اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې پکې په لسګونه ټالونه، زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنی نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلي جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا د چکر لپاره غوږ جامې مې سپلای او شټال کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي ولمانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي، څوک دلته شربت اسکی، څوک څه کوي، څوک څه ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیر وخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د دزو کې دوه ویر نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړې
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ تلاټ یا شګل او د ترڅنګ دانګ مخکې امنیتي وزخنه وس په ډاډه زړه من کول شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوختي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
په کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاري. په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په بیلابیلو پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو سږ کال پر موسیقي د طالبانو حکومت بندیز لګولې چې له کبله د اختر دغه میلې کمرنګ سوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په منځ کې لوی جاده چې هر کال د اخترونو میلې پکښ کیږي او زرګونه کسان د هغوی جنگولو ترڅنګ بیلابیلې میلې کوي. کریم الله د کندهار شهر.